همایون قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې سبا د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. درنو دوستانو، دا مو په دې خپرونه کې د سر مسایل دي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرو جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا بدا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي کبل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو لتیرو سباندی یو کل رئیس کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورتون لمخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوه ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخرو پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځنګړی استازي زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقه د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوهی تولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایاندي مروي امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
له دې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نهه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نهه دېرش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قوماندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي. دولت ته تسلیم شو.
غلی مسلم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د نو اخته کسانو شمیر لسله اوخته چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبري اژانس رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایرس لري که نه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیار وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایرس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر شپږویشت تل لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي گیبریوسیس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي، او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټ ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو. دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پرېکړه وشي. پر دې موضوع په رپورټ سربې راوړئ چې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي په هیواد کې روانې سیاسي ناندرۍ د سولې په ګټه نه دي، او سیاسیون باید د سولې په تړاو اوسنی فرصت له لاسه ورنه کړي. په دې بمام خبر کو چې د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي د شاهزاده سرای امنیتي مسؤلینو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره خپله وسلوال کسان وماري، هغه څه چې د کابل د امنیې قومنداني نه مني. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. سعودي عربستان ته د پروازونو له بندېدو وروسته یو شمیر سیاحتي شرکتونه چې په کابل کې کار کوي او عموما زایرینو ته چې سعودي عربستان ته ځي ویزې او د سفر اسانتیاوې برابروي له ستونزو سره مخ کړي. دا موضوع هم څېړو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې به نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه واورئ. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پرېکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د رامنځته کولو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پرېکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخه د عدلی وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه دا کړي.
دا حیات مونږه نظر راغښتای، دا کېدای شي امریکایي لوري راغښتای وي. د مونږ د توافقنامه په اساس چوکاټ معلوم ده، او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کیږي، له هغه نه وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي. له هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تش وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
اخوا له بلخ ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د تاوتریخوالي د اونۍ د کمیدو په مناسبت په دغه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ مخکې تر دې د جګړو او نامنیو شاهدې وي، تاوتریخوالی را کم شوی. نور تفصیل له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورټ کې اورو.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کمه شوې ده، او خلک یې په هیواد کې یوې سرتسري سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وې، خلک پکې په تیرو یو اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهار بولک، بلخ، چمتله او شورګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیات چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري، او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تک کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکو احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي.
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت بخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې له خوا هم د مخابراتي شبکو انتنونو ته لاسرسی لري چې په خوا پریکیدلی، او داسې نور ستونزې هم حل شوې دي.
حالات وخیم رو به کاهش است، مردم تنازات بره به شفاخانه ها و
بعد وضعیت مخ به کموالی دی. خلق کولش چه روغتیایی مرکزونو تا ولاړ شي، شفاخانو تا ولاړ شي، دوی خوندزیو او سیمیزو بازارونو تا په سمه توګه تګ را تګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی ویاند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېره یوه اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرجوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاهین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلام سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټنځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل. په ټولي ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې، او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو مواردو کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسله وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو بلخ.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوري وسم کابل ته ځو. په کابل کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای په هیواد کې روان سیاسي ناندري د سولې په ګټه نه دی او سیاسيون باید د سولې په تړاو وسنه فرصت لا سور نکړي. هغه پرون په کابل کې وی غونډه ته ویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ پایله په بیړه اعلان شوې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په هیواد کې د روانو سیاسي ناندریو د اندېښنو په دوام د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای افغانان یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري او اوسنی فرصت باید له لاسه ور نکړل شي. احمد مسعود چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ویلوې ولسي غونډې ته وینا کوله وویل افغان سیاسون باید د سولې په اړه یو واحد نظر رامنځته کړي.
موږ د سولې روان بهیر چې ممکن ډېرې ستونزې ولري، ولې د یوې تلپاتې سولې او جګړې د ختم لپاره یې ښه فرصت بولو، خو د دې تر څنګ موږ اندېښنه هم لرو چې دغه فرصت د یو لړ ستونزو له کبله د تیر په څېر د جګړې په فرصت بدل نه شي. په دې اساس هغه هڅې چې روانې دي، موږ باید د حسن نیت او ګام په ګام یوې تلپاتې سولې ته ورسوي.
ښاغلی مسعود وایي له ډېرو جنجالونو وروسته افغانان د سولې په اړه ښه فرصت ترلاسه کړی او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. د احمد شاه مسعود زوی وایي که افغان سیاسون د ټاکنو په اړه اوسنیو ناندریو ته د پای ټکی کینی دي، دغه روان حالت د سولې په زیان دی. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال د ټاکنو وروستۍ پایلو ته هم اشاره وکړه. هغه وویل دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د خلکو زیاتې هیلې وې، خو دغه هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. ښاغلی مسعود وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وروستۍ پریکړه عجولانه وه. هغه وایي خلک د ټاکنیزو کمیسیونونو له کړنو نه خوښ دي او موږ هم د خلکو سره په کلکه ولاړ یو. په ورته وخت کې دغو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي چې شوې پریکړه د شکایتو کمیسیون د پریکړو په اساس شوې. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون د وو فیصلو مطابق خپل نهایي نتایج اعلان کړي دي او دا یو عجلانه فیصله د کمیسیون لخوا څخه نه وه. تاسو په جریان کې وست چې د څو میاشت څخه وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دقت او په عادلانه ډول باندې نهایی نتایج د افغانستان متدین ولس ته اعلان کړی دی.
د سولې ټاکنو په اړه د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راتلونکي شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک کیږي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې د سولې په دې حساسو شرایطو کې خپل منځي اختلافات یو طرف ته او د سولې لپاره کار وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس پر راښو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په هلمند کې چې له تر ټولو ناامنه ولایتونو څخه دی، ځای پر ځای افغان سرتیرو هغه کار وکړ چې یوه اونۍ مخکې لا د تصور وړ نه و. د ورځپاڼې په لیکنه په مارجا ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکي رشید کاروان طالبان د غرمې ډوډۍ ته مېلمانه کړي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو 15 کاله مخکې کاروان برمته نیولی و او غاړه یې ورپرې کړې وه، خو دی ژوندی پاتې سو. واشنگتن پوسټ لیکلی خو کاروان اوس له طالبانو سره په خلاینې ته چمتو دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا اقدام یې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ په څلورمه ورځ کړی دی. ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د ملي اردو د مشر ولی محمد احمدزي له قوله لیکلي تر پنج شنبې پورې له تاوتریخوالي سره اړوندې د پام وړ سرغړونې نه دي لیدل سوي. په افغانستان کې واقعي ازموینه لا روانه ده. دا د فارن افیرز مجلې د راپور عنوان دی. مجلې د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو ته پام کړی او لیکلي دي هغه څه چې راتلونکي دي روښانه نه دي. په مقاله کې لولو چې که د تاوتریخوالي کمولو توافق په بشپړه توګه عملي سي، ټاکل سوی د امریکا او طالبان د فبروري په 9 نیټه موافقه لیک لاسلیک کړي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. اوس مهال توافق ته د دواړو لوریو د رسیدو په صورت کې ویل کېږي طالبان به له ژمنې سره سم له ترهګرو سره مرسته نه کوي. مجلې لیکلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له پیل سره به د افغان حکومت مدني ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په خاطر بین الافغاني خبرې پیل سي، خو د مجلې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې د تروریستانو تهدید زیاتېدای سي. د مجلې په لیکنه پاکستان پر طالبانو فشار راوړلی سي چې د هر ډول جوړجاړي پر ضد مقاومت وکړي چې د دې هیواد په ګټه نه وي. په مقاله کې لیکل شوی پاکستان په افغانستان کې د هند له احتمالي نفوذ اندېښنه لري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم په کابل کې د زرګرانو ستونزه. د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي چې د شاهزاده سرای امنیتي چارواکو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره وسلوال کسان وګماري، خو د کابل امنیه قمندانۍ د شاهزاده سرای د ځینو زرګرانو د ادعاوې ردوي او وایي چې دوی څلور ساعته د عامو خلکو او سوداګریزو مرکزونو د امنیت لپاره کار کوي. دیوه نادر له کابل له نور تفصیل سره.
د کابل شاهزاده سرای کوم ته چې د افغانستان د سوداګرۍ مرکز هم ویل کیږي، وروسته له هغې چې تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د نامعلومو وسلوالو له لورې یو صراف ووهل شو او سرمایه یې وتښتول شوه، دلته موجود زرګران یې د خپل امنیت په اړه اندېښمن کړل. د شاهزاده سرای یو شمېر زرګران وایي له دې پیښې وروسته د پولیسو د لومړۍ حوزې مسؤلینو دوی ته وویل چې د خپل امنیت ساتلو لپاره په خپله لاس په کار او سیمه کې وسلوال کسان وګماري. د زرګرانو د اتحادیې مشر ذبیح الله حبیبي هم دا تاییدوي. حبیبي ازادي راډیو ته وویل
ما مزونه خواهش کردیم که در اینجا اگر شما بخواد
مون امنیتی مسئولین و وغختل چه د دې خلکو د امنیت ساتلو لپاره امنیتی پوسټه جوړ دوی مونږ ته وویل چې د کورونا چارو وزارت په پالیسۍ کې دا نشته چې مونږ دلته پوسټه جوړ او کته سي پوسټه جوړوي د عامه محافظت څخه خپل خلک وګمه.
د کابل په شاهزاده سرای کې لک تر لګه د زرګرۍ 150 دوکانونه او د غشان لزګونه د پیسو د تبادله مرکزونه موجود دي چې په ورځنی ډول سلګونه افغانان د خپل سوداګرۍ او د زر اخیستلو لپاره سر ورکړه کوي. د دې سرای زرګران هم رستوی پیخو اندېښمن کړي دي او وایي چې حکومت باید د دوی امنیت خوندي کړي. عبدالحکیم عزیزی او حسیب الله په شاهزاده سرای کې دوکانونه لري. دوی ازادي رادیو ته وویل
د حوزې امیر راغه مونږ سره د زرګرو شورا کې کین له مونږ سره خبرې وکړه. مونږ ته وویل چې تاسو خپل لاس په کار شئ او سلور پنځه مصالح کسان دلته وګمار. مونږ دا پریکړه کړې چې د جمعې یا شنبه په ورځ کینو په دې حق له پریکړه وکړو یو څو مصالح کسان نیسو ماش ورته وټاکو او د سلا امر ورته واخ نو خود غوی وویل چې د سهار 8:30 بجې مونږ زرګریان خلاص یو د مازیګر 5:30 بجې باید وټړ او کله 5:30 شپږ بجې شوه مسؤلیت پر تاسو او که د سهار مهم ونیمه یا وو 15 دقیقې خلاص کړ مسؤلیت په تاسو.
خود کابل امنی قومندانۍ وایي چې د شاهزاده سرای او اړوندو زرګریانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کابل پولیس پوره تدابیر لري. د دې قومندانۍ وایان فردوس فرامرز
در ارتباط به تامین امنیت
پولیس د لومړی حوزې اړوند د شاهزاده سرای او هلته د موجودو زرګریو د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتواله لري، ځکه چې دا یو سوداګریزه ساحه ده. زموږ پولیس هلته ګمارل شوی او شپه او ورځ د زرګریانو امنیت نیسي.
مصرف تامین امنیت شب روز استن.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې کابل خاریان د غلاو او جنایي پیښو له امله له لوی سرخوږي سره مخ ول. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو پر ضد ځانګړی پیل شوی امنیتي کمپاین په لړ کې د جنایي جرمونو ګراف ټیټ کړی، خو لا هم د دې ښار له یو شمېر سیمو د غلاو وژنو راپور نه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا هغه هیواد ته د پروازونو د بندیدو له امله مکلف دي هغه ځایونو ته چې مخکې نومونه ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي که دولت ونه توانیږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه حل کړي سیاحتي شرکتونو ته به سلګونه زره ډالر تاوان ورسیږي. د خان محمد سیند په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
عاجل گفته که بعد از این قطع است، اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسره نمید.
در افغانستان پا گردون در نره زین و هوادونو تا در کرونا ویروس در خبریدو لعمله سعودی عربستان در حج عمره تا در زایرین ورتگ بند کرده چه دغه خبر پا کابل که سیاحتی شرکتون اندیخمن کرده دی. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړې چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تک ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف مو کړي دي نو اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زر بند شول زموږ حق ده چې موږ دا سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وایي د حج عمرې لپاره یوه سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم ول ټکټ از نمایندګ
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمېر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته د هغو د سفر بستی اخیستي تاوان ورکړي.
هغو کسانو ته چې پاسپورټونه یې په شرکتونو کې ثبت شوي ورسره مژمنه کړې وه چې د دوشنبې په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لوري چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقافو وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایرس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایرس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولې د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید. دا شمالی مقدونیه پولیسو سلویخ کسان چی اکثر افغانان دی او غختلی پی ولاره کل غیر قانونی لارو اروپا تولال شینی ولی چارواکو دا کدوال یو سرحدی خار تاسته ولی چی لها غزای بیر تا یونان تاسته ولی کیگی. پاره نور تفصیل احمد تکل رانده کهی.
د شمالي مقدونیه پولیسو څلوېخت غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتل یې د دې هېواد له لارې لوېدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي دي. د شمالي مقدونیه د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې نوي کیلومترۍ کې په یوه لارې کې موندلي او د لارۍ ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیه د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیه او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانی یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت دې لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د روان کال د جنوري میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم یو نیم زر کډوال شمالي مقدونیه ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي دي. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل وڅلوېښت او بل ځل درې پنځوس کډوال په لاریو کې موندل شوي دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا اووه دېرش تنه افغانان، دولس پاکستانیان، دوه هندوستانیان، یو عراقی او یو مصری شامل وو.
ولایت په ولایت.
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنونو دی
پکتیکا هم بدون شک مثبت
دی. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پام کې دا چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکي وایي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرش هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي برخه ولري. اخوا په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت ویاندې مروي امینی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوي. طالبانو په دې چاودنه کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې چې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوه د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم شوي وسلوال شامل دي. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کورونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایرانی چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس تنو وخت شوو کسانو شمېر له سلو اوښتی چې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیال هم پکې شامله ده. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي که د کورونا وایرس د کنټرول لپاره جدي اقدام وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپروي مخه نیولی شي. او د شمالي مقدونیا پولیسو څلوي غیر قانوني کډوال چې شپږ دیرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي وغوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولی دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه په هند کې د وروستیو فسادو په اړه دی. په هند کې په وروستیو کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په ډیلی کې شخړو زور اخیستی. د هند صدر اعظم له ټولو غوښتي چې آرام دي اوسي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي.
د هند په پلازمینه ډیلی کې له فرقوي تاوتریخوالو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د آرامش او عادي حالت ته د هیواد د وضعیت د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه. مودی په یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی لیکلی دی چې سوله او کراري د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. د همداراز لیکلی چې د ډیلی له خپلو خویندو او وروڼو غواړي چې هر وخت خپل ورورګلوي او آرامش وساتي. د ډیلی واټونه چې د چهارشنبه په ورځ د تشدد او نښتو پر میدان بدل شوی وو د پنجشنبه په ورځ نسبتا آرام وو. خو د خال وړو نښتو راپورونه ورښی شوي دي. پولیسو ته تهاجمي وسلې سپارل شوي او د ښار له ځینو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي. په ډیلی کې د یکشنبه په ورځ د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې. دا نښتې د دې ښار په ختیځو سیمو کې ونښتې چې اکثره اوسیدونکي بې وزله دي. د دې سیمې مسلمانان تور لګوي چې پولیس هغو هندوانو ته څه نه وایي چې د دوی پر کورونو او دوکانونو حملې کوي. ډاکټران وایي چې روغتونونو ته ور وړل شوي ټپیان او مړي په مرمیو لګېدلي. شاهدان وایي چې ډزې پولیسو کړي او په وژل شویو کې مسلمانان او هندوان دواړه شامل دي. د هند حکومت د هندو ملت پال ګوند په لاس کې دی چې د مسلمانانو په رټلو تورن دی. د هند مسلمانان شاوخوا 200 میلیون تنو ته رسیږي. د وروستیو تاوتریخوالو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د صدر اعظم نریندر مودی د ګوند یو سیاستوال کپیل مشرا ته نیول کیږي. مشرا د یکشنبه په ورځ ګواښ وکړ د مظاهره چانو د ځپلو لپاره به یو ډله راوباسي. مظاهره چند هغه قانون پر خلاف راوتلی و چې پر اساس د نورو هیوادونو هندو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د هند مسلمانان اعتراض لري چې ولې باید هند یوازې هندوانو ته تابعیت ورکړي او مسلمانان استثنا وګرځول شي. مشرا پولیسو ته خبرداري ورکړې و چې د ترامپ د سفر له پای ته رسیدو وروسته به د پلویان د اعتراض کوونکو پر ضد واټونو ته راووزي. ترامپ د سه شنبه پر ورځ د هند دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه.
نیما نړۍ
اختر به
بامیان خلیم را بندی و لگول
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړم د مشمن سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي په ځنګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي
کچیر ته دوی ته زمينه برابر شي ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغان خزی کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړي هغې نه پس به د خلکو خبري هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو اوس راپور ل وګمی جبرخیل واورو
د ایوی ټولنې نیمایي برخه ده که خزو ته د کار زمينه برابر شي نو پرته له شک چې د ایوی ټولنې نیمایي برخه ستونزي به هوار شي په ځانګړي توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او لبلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي د کابل کارتی نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګا ته ورغلې وم چې ګڼ شمیر خزي او نجونی په کار بوختې وي د هرې وی کار معلوم وو چا قی چی کوله چا ګندل کول څوک په اوتو کاری بوختو ایو چې د کالیو په تړنۍ ټک وهلو بوختو را سره خبرې وکړې ل خپل کار خوشاله و که څه هم د ژوند ترخی ورځې شپې ل خپل ماشومان سره په بي سرپرستۍ کې تیر کړي وي خو هغه اوس په خپل بخو ولاړه ده او د خپل ماشومان سرپرستی په خپل کوي
درې میاشتې کې شراغ نه نه میاشتې موږ شپږ زره راکې ماس نه اضافه نه ستنه شپږ زره هاون مې نه څه شي څه وای درې ماشومان ما خپل مشکلات مال کی دغه بنځه کال کې ز خپل حياتي کوم نه مصرف خپل مشکلات خپل مخه ته ولم یو کال نو قصور سم ډیر مشکلات را باندې راغی نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سه خپل په لاسي ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته غوړ کوم ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم
په دې شرکت کې ګڼ شمیر خزي کار کوي یو شمیر خزي چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري خو یو شمیر نوري خزي د سرپرست او خاوند ترڅنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوګه ورکړي نادیا د میدان وردګو اوسیدونکې په دغه کارځای کې کار کوي خبرې مې ورسره وکړې د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم ولا زیاتې ستونزې محل شوې دي اسې من سره ډیر مثال کومک کوي دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو خیاطي مو یو کورس مکریانو کې عمل ته تلو خیاطي مو زده کړه د سهار اته بجې موږ دلته حاضرې وو تر څلورو د مازیګره زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم خپل اولادونه وساتم خپله کورنۍ یم په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغه سې مخته لاړ د کور لپاره دونه چې زه نخله مغه مخاون کوي زه صرف هم دغه یو قلم کتابچا اولاد ته یو خپل ضرورت نه پیرا فکم
امینه د پروان ولایت اوسیدونکو چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده وایي د کور مصارف یې زیات دي هغه مجبور دی چې کار وکړي په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالی ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي
شکر څلور مې اولادونه دي دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي استو چې خپل جون مخته وړو بچیانو ته رسیده کولای شو دا مثال د کور سیدا درسونه د هر شي نه پر خیر رسیده کولای شو بیا هغه د نور د خپل خاوند سره نور مرسته کوم هغه مو کارو کې زم کارو کوم خپل جون به جوړ کړو واړو په غاړه دی اوس مشر زوی می غدای پنځلس کلن دی لور می دوله دیارلس کلن دی یا یو بلې بیا لس کلن دی بیا وړ کې نو غدای اته کلن دی دا ایله لرو چې د خیره د خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبی زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږ یاست مونږ به مسؤلیت می هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شلم می هغې پوه شي د مور پلار به قدر عزت باندې به پوه شي دا باید غدای دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي نارینه دې هم لاړ شي کار وکړي.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثر ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د ده په خبره مالي ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا پنځه شپږ میاشتې به کېږي چې ما شروع کړې. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچ وکړ یاره موږ سره لږ خپل افغانان په کار باندې شي، دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي، او صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه تا اوسم پایده زیاته ده دیگه جانا دلته چې ما ته جوړ سی تقریبا یو رقم تمامي ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ سی دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي تقریبا هر وخت یو لس کسوي کله کله دولس کسان هم وي ولس که سوپر کار مون سره کوي. مونږ د مکتبونو سره لیسو سره مونږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو د مکتب څومره شونه دي ټول مونږ ورکو. په دې کې پتلون سره مطلب یخنکاک سره ټایس ولا او مونوګرام سره مونږ ان شاء الله واړو چې دغه پرمختګ وکړو، نور کسان هم باید زیات شي. دا خو مونږ شروع کار دی، ان شاء الله مونږ واړو چې مونږ ډیر کسان کار وکړي. مونږ د مؤسساتو نه خواهش کوو چې مونږ سره څومره همکاري کېدل شي باید مونږ سره
د مسلکي تولیداتو کارخونې او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بسایني لوري ته بوزي، خو دغه کارخونې باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده در ځان قیمت اوسیدین کیم. زه وایم کاش کی چې یو څوک پیدا شي چې د ښځو لپاره یو د کار زمينه برابر کړي.
مرسالیم د کارتینو اوسیدونکو یم، د کار زمينه یا کوم تجار یا سرمایدار خوسته برابر کی چې د خزل محتاجی څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکو. که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزل لپاره د کار زمينه برابر کړي نو خزل به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد دی، چوته کوچنی اقتصاد وی او بلې ته لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکونکو غړی پکې رول لري. کچيري و کورنۍ خود کفا شي د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وګمې جبرخیل د اقتصاد د پوانزي ل رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ترا بولم.
کوم اوسنی شرایط کې د ښځو لپاره د کار زمينه برابر شي او دغه ښځې په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسنی زمانه کې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمينه برابر شي دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخ ارزښتونه لري. هغه خويندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چیرته د کار ځواک ولري یا وړتیا ولري استعداد ولري هغوی یعنی شوق د دې ولري چې هغوی کار وکړي، اول هغه داره چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي. دوی یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لری چې یو ساعت لاس سره وړي دوی سره به د خدري د کورنۍ ژوند خکېږي مهمه برخه هم دادم. دوی د دې د لار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو خود ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې کچېرته دوی ته د کار زمينه برابر شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت ته لري چې پغې کې نوري او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نوري په برخه کې نو دې ته زمينه برابرول فرصت برابرول درې ډېر مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت دې شته چې فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه دې چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا دغې ته د کار زمينه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده دوی لپاره د کار زمينه برابر شي نو دا ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمينه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي. نو که د کار زمينه دوی لپاره برابر شي هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پنګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمينه برابرول موږ دوه ادارې لرو. یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې ښځو لپاره د زمينه د کار برابر کړي. دوهم دا ده چې کومک کوونکې ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره د زمينه برابر کړي د ښځو لپاره چې کار دغه برابر فرصت ورکړي شي. موږ په ټولنه کې دونه وخزې لرو، مېرمنې لرو، یو دا چې لوستې دي بل نه لوستې دي. خو که چېرته لوستې وي هغه سواد لرونکي وي هغې اکثره په خاراتو کې که فکر وکړو په خاراتو کې ژوند کوي او هغه نه لوستې دي چې دي هغې اکثره په اطرافو کې ده. خو د دواړو لپاره پانګونه باید وشي. که چېرې هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي په کلو کې ژوند کوي د زراعتي سکتور کې باید ورسره پانګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداري لرو، مالداري برخه کې هغوی سره پانګونه وشي. یعنې ځینې اوس فلحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پانګونه وشي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنې ځینې برخو کې شته ده خو که دا دې ته نور هم سرعت ورکړل شي دا به لا ښه وي. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده. خو بیا زموږ هیواد د هغه تن لاندې رسېدلی چې دې لپاره سړي خونې برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا زه یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسېږي هغه کم بازار ته عرضه کیږي نو په ډېر په کم قیمت سره. خو که چېرته داسې یو برنامه جوړه شي چې د دې لپاره د ښځو دا ډېر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دینه روب جوړ کړي. یا د باغداري په هغه کې برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په هغه سیمو کې مربع جوړه شي. یا داسې نورو برخو کې په د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده ذوق ده والتیای ده دا باید وکتل شي د مغرب مطابق د دوی په مهارتونو کې ته باید پنګونه وشي. د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پنګونه وشي. بل دا چې دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پنګونه وشي. اخر خبره چې پنګونه ده هغه متشبثین که کوچنی دي او که لوی برخه کې پنګونه کوي دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه تربیه خې چاري
تلشکرغاشر او جنونور
ورسوال په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو دا کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلې چې په مجلس کې ځینې نامناسب عادتونه ترسره کوي؟ دغه ډول عادتونه څه ډول ټولنیزه بې نزاکتي ده او د حل لارو په منظور یې څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې له ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
عمل ډیر تکرار د انسان عادت ګرځي او وخت نا وخت دا د انسان د پیژندنې غښتلی ټکی جوړوي. ټول انسانان په خپل ژوند کې ښه او بد عادتونه لري. د دې عادتونو په ترسره کولو سره ورځنی ژوند او چارې مخته وړي. د ځینو انسانانو عادتونه د هغوی د ښه او بد شخصیت څرګندوی کوي. انسانان په خپل ژوند کې په خپلو ښو او بدو عادتونو مشهور وي، خو ځینې کسان په ټولنه کې داسې نامناسب عادتونه لري چې نورو ته د مزاحمت سبب کیږي، لکه د خبرو کولو پر مهال په ګیره یا پوزه کې لاس وهل، د خوراک په مهال چړپ چړپ کول او داسې نور. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري چې همداسې یو عادت لري داسې وایي:
خو داسې و چې زما به ډوډۍ ته یا چای ته بېخي اشتها نه راتلله، نو یو وخت مې ځان تصمیم ونیوم هلته راځه داسې به وکړم، دا لږ شخوند به وهم، لږ چپاری به، لکه کومه مړې ډوډۍ مو چې په خوله کې هغه داسې په دا رقم مخاړه ما چې زما خپل اوس ورته بېرته راشي، زما شوق راشي، یا زما تر څنګ نور خلک چې دي هغوی هم شوقي، اوس هغه ما ته عادت ګرځېدلی. بېخي زه چې اوس چایس کوم، دا چای داسې چې ورو نه څښم، داسې کوم دا یو رقم کنه، اوس ما ته خوند راکوي کنه. پخوا مې نه کوه دا عادت، منو خو ما تر څوک چې دسترخوان کې ناست یا ملګري څوک راسره، هغوی به راته ډېره غوسه کوي. تا داسې بد عادت شروع کړی ده، هماغه د هماغه چپارې په اشتها باندې زه وایم دا ډېر خوندور ده، زه ډوډۍ لږ ډېره خورم، پخوا مې خوراک نه کوله.
ځینې عادتونه په انسانانو کې دومره پاخه شوي وي چې دوی ورته هیڅ د بد عادت په سترګه نه ګوري او نه یې مني. دوی د خپلو بدو عادتونو د دفاع لپاره توجیه لټوي او په بېلابېلو بهانو له خلکو ځان خلاصوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي، هم د ځینو خلکو له نامناسبو عادتونو سر ټکوي او وایي:
خپل په دفتر کې بیرون د بار له دفتر نه خبره کوي، ځان خوروي یا ډېر مخ ته لاس ور وړي، ګیره کې لاس وهي، نو سړی څه ورته متوجه کوي، نو مجبور چې مخ تېرې وړو ما خود. دا عادت باندې ډېر بد لګېږي چې ډېر خوري، ډېر مې غوسه ورته راځي چې ما خپله سر ورسره خوري، چې دا ډېر خوري، هغه عادت ته مې ډېر بد راځي. نو نور دې خدای ورته دوی ته هدایت د نیکۍ ورکړي چې ښه سي، سم سي، دا عادتونه پرېږدي خراب. خو له ما نه مشران نه سم ورته ویلی چې یا مه خوره، یا ډېر پسې خبرې کوي، پسې لاس ګیرې ته ور وړي، ځان خوروي، نه سم ورته ویلی، دا ښه عادت نه ده.
ارواپوهان وایي که چیرې یو انسان وغواړي په یویشت ورځو کې دوی خپل بد عادت له منځه وړلی شي او یا یې په ښه عادت بدلولی شي، دوی په دې عقیده دي که چیرې په یویشت ورځو کې یو انسان له یو عادت سره مبارزه وکړي، هغه عادت ورټي، د هغه لپاره ذهني او فزیکي تمرین وکړي، نو دغه عادت له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی حسن وایي چې پخوا یې یو نامناسب عادت درلوده چې د وخت په تېرېدلو سره یې له ځانه لرې کړی دی.
ولاتلم خو داسې کوم عادت نه لرم، خو ما پخوا څل مجرات وم، یو څو کاله مخکې داسې یو عادت مې اخیسته و چې کله به د شپې څملا چې د مجا کې به ویده کېدلم، دا پخه به مې کوروله او داسې ډبوله به مې، یا به مې دا دیوال داسې وښه. بیا هغه وخت مې ما مور پلار راسره ډېر کوشش وکړ، رات باندې به په قار سول، رات به ویلې نصیحت مې وکړه چې دا که عادت مه کوه، هغه عادت مې ورسره کړی دی. اوس چې زه دا شوی په ما ته ډېر بد ښکاري، ډېر هغه د خپل ورته نصیحت کوم، زه خپله مې دا د خپل جریانو ته وایم چې ما دغسې عادت لرده، په خلکو بده لګېده، ښه عادت نه ده، نصیحت ورته کوو چې دغه عادت ورک.
په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې دې ټکو ته ډېره پاملرنه کوي تر څو کوم نامناسب عادت په مجلس کې ترسره نه کړي او نورو ته د سرخوږۍ سبب نه شي. حاجي سید اجان د همداسې کسانو له جملې څخه دی او وایي:
ډېر خلک لري او عادتونه لري، خو زه شخصا دا عادت نه لرم چې مجلس کې کینو چا سره خبرو کې، نو په دې خاطر ځان ته متوجه یم چې دا زما نه داسې خبرې نه وځي چې هغه د خلکو منفي اړخ ورته پیدا شي، او زه به دا خبرې کوم چې د خلکو ذهنیتونه او د خلکو فکر برابر شي چې هغه زما خبرې دقیق واوري، او که سړی داسې دا عادت ولري نو خلک قاعده عادت پسې ګرځي، هغه اصلي هدف ته نه پاتې کیږي، نو به سړی عادت به د ویله تر کېږي، عادت نه ورکیږي، نو به سړی دا عادت ونه کوي، عادت څخه کار نه ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی تراب وایي: ټولو ته لازمه ده چې په هر ځای کې نزاکتونه مراعت کړي او خپل عادتونو ته پام وکړي، او که کوم نامناسب عادت هم لري د تمرین په وسیله یې له منځه یوسي.
ما ته اوسیه خدا د زیاول، خو که چېرته دا عادتونه چا سره د انسان په کرکټر او شخصیت سوال لاندې راولي، او بله مهمه خبره دا ده چې مقابل طرف په دې ډېر خفه کیږي. ځینې مجالس رسمي یا غیر رسمي چې هر رقم مجالس وي، باید هغه نزاکتونه د مجلس. او بله مهمه موضوع دا ده چې د انسان کرکټر چې ده د هغه شخصیت کې اولویت لري، او که چېرته دغه چې زوب نقطې ولري، نو دا لري نه ده چې هغه مقابل طرف بیخي توجه ورنه کړي آینده مجالسو کې، د ته وخت ورنه کول چې حتی ډېره بې تفاوتي رامنځته کیږي، جامعه هغې ته په ښه نظر نه ګوري، په کار ده چې نهایي کوشش وکړي چې دغه ټولنیز کوم نزاکتونه چې دي، کوم آداب چې دي، یا کلتور، او دا ټول په نظر کې نیولو سره په هغه مجلسو کې ناسته ولري او مراعات یې کړي.
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو پام راړو.
اسمت الله هارون ما د ننګرهار ولایت واقعا دغه ډیر بنزاکت عمل دی کاغه د هر چا په مخ کې وی دغه د انسان عادت جوړ شوی وی باید دغه سیمبولونه باید خپل خامین یول په نخه کې د غیر اصلاح لپاره باید آینده تکرار مخه ونیسي چې ځکه چې سبا چې مشرانو سره مخ کیږي نو په دې اړه باندې باید د مشرانو د عزت ساتلو لپاره باید دغه ممانعت وشي.
نمزیول حق ته وردا کوله دا ډیر بد عادت دی بد کله څوک خبرې کوي یعنی بد توجه د دې مخاطبینو د پاره وي یعنی ځان بد ونه ګروي که چیرته دی وګروي یعنی هر ځای لاس وهي دا ډیر بد عادت دی او د شخصیت باندې هم بد تاثیر کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په مجلس کې نامناسب عادتونه کوي او څنګه کېدلی شي چې دا نامناسب عادتونه کم شي دا ودې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې لا ټولنپو ډاکټر جمشید رسا څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړوم.
ځینې خلک په ټولنه کې ځینې عادتونه لري یعنی نامناسب عادتونه لري په مجلسونو کې په کورنۍ کې علت څه ده ولې خلک داسې عادتونه لري؟
بله اجتماعي روابطو کې ممداسي دي چې مونږ اول پوښو چې آیا دا رفتار چې دا تر سره کوي دای د ناروغي له امله ده یا د بی ادبۍ له امله ده. ادب څه ته وایو؟ ادب مونږ هغه رفتار ته وایو چې په فرهنګ کې هغه منل شوی ده چې دا ښه دي او دا بد دي او د هر کار ازریف او ښه طریقې تر سره کولو ته مونږ دا کار ادب وایو. نو ځینې وخت ځینې عادت دي چې د ناروغي له امله کېږي. مثلا تاسو کله کله خلک ګوري چې یو چیرې ناستی په یو څوکۍ کې یو محفل کې خپل پښه ډیر خورایي دا کېدلی شي چې د سری سره یو استراب وسیږي یو ناراحتي وسیږي. یا مثلا ځینې خلک خپل ګوتې کې مصروفي دا ځینې وخت یو وسواس یو استرس ښیي چې ځان دي کې مصروفه کوي. یا مثلا ځینې خلک نارام دي یو ځای کې کېناستل نشي یا نورو ته مثلا دکه ورکوي یا دا یو استرس او فشار ښیي. لامل یې د ما په نظر یو ناروغي کولی شي بل نادانی ورته څوک زده کړې نه دي چې زویا لورې آداب د محفل داده چې مثلا ته ناستې نور ته په لاس مه دغه کوه چندي مه لګوه یا مثلا ډیر خبره مه کوه یا ډیر جګ یا ډیر ورو خبرې مه کوه ورته آداب زده شي. او بلم فکر کوم ځینې وخت هم خودخواهي د ځینې خلک نورو باندې توجه نه لري یوازې فقط خپل په باره کې فکر کوي.
دغه کار مثلا دغه نامناسب عادتونه په ټولنه کې یا په یو مجلس کې دا په ټولنه په کورنۍ او په خپل شخص باندې څومره بد اغیز لري؟
اول خو تاسو پوهیږئ یو څوک چې داسې خراب رفتار ولري دغه دوستان کمیږي. مثلا تاسو چې یو چا سره ناراحت اوسیږي نور اړیکه ورسره کموي. نو یو دا د خپل شخص تجرید سبب ګرځي یا د دوستانو کموالی سبب ګرځي. دا یو دا نور ضرر یې دا چې نورو ته مونږه ناراحتي پیښو د نورو رواني انرژي مونږه مصرفو په خراب رفتار د نورو عصبانیت. مثلا ځینې خلک ته راځي وایي زه بیخي ډوډۍ نشم خوړلی د ما یو ورور دی ډیر د خولې غږ او چپ چپ په دا خوړلو کې خیژي د ما ډوډۍ بیخي نظر کې ګوره نورو ته مونږه مزاحمت ایجاد کړو. او بل خبره دا ده چې د خراب رفتار زده کیږي د مونږه. مثلا د یو پلار یا مور نه د خراب رفتار ماشوم زده کوي نو دا فکر وکړي چې ټول جامعه ورسره خراب کیږي دا پښتما کې هم داسې ډیریږي.
که دغه عادتونه یعنی څوک ولري څه حل لري تاسو ورته پیشنهاد وکړئ چې دغه عادتونه بل اخره راوګرځي؟
بلې اول باید تشخیص شي چې عادت دی او ناروغي لامل او سیګا ناروغي باید منځل شي. بل مونږ ازدا کو دنن هر څوک چې دا برنامه وري مونږ مسؤل یو چې خپل لاړ شو او آداب او اخلاق دا ازدا کو او ځان مکلف وګنو. یو قاعده د پروانشناسي کې دا وایي چې تاسو مثلا دیر شو رضی اصلوي خو رضی یو کار بار بار تکرار کوي هغه تاسو عادت کړ دنن اوس مونږ متوجه شو چې مونږ دا عادت خراب و دا به نه کوو په ځای دغه عادت سم دا به کوو ځان مکلف ګنو او دا عادت تکرار غواړو. نو دا که مونږ خپله وغواړو تلاش وکړو دا عادت اصلاح کیږي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی دا کور کلی خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.